السلام علیکم د ما مازیګر تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل ستاسو هر کلی کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د وبخې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. په راپورونه کې به واورئ چې د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. افغانستان ته د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د لومړي ځل عملیاتو مسله به له نورو مسایلو سره په دې خبرونه کې وڅېړو. خو لومړی خبرونه واورئ چې جاناقا الکوزي چمتو کړي.
د پکتیا ولایت د استیناف د محکمې رئیس تیره شپه په کابل کې ووژل شو. په قندوز کې د وسلوالو یوه 22 کسیز ډله له دولت سره یوځای شوې او د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر هدفونو بمباری وکړي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو. د کابل د امنیت قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر جنرال محمد فرید افضلی نن ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل: د وی تیره شپه د اتنیم بجو په شاوخوا کې یو ناپیژندل شوی کس د پکتیا د استیناف د محکمې رئیس د کور ورټکوي او چې کله رئیس راوزي هغه وژني. طالبانو د پکتیا د رئیس د استیناف د محکمې د رئیس د قتل مسؤلیت منلی دی. په دې وروستیو کې د لوی څارنوالۍ په کارکوونکو حملې زیاتې شوي او په کابل کې د لوی څارنوالۍ د مامورینو پر بسونو ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حملې په وژل شوو کې د امریکایي تابعې پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی او وایي نوموړې د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصصه وه. د تیرې چهارشنبې په شپه وسلوالو طالبانو په هوټل حمله کړې وه چې د نهو بهرانیانو په ګډون 14 کسان پکې وژل شوي وو. کانتور په افغانستان کې د غنمو د تولید د کارپوهې په توګه د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې ته کار کاوه. په کندوز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قومندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول. د ډلې له څه مودې راهیسې د قندوز په ګورتېپې، زرخرید او لوګریو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه کول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندوستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په تروریستي پیښو کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وکړې. نوموړي ویل په دې اړه افغان دولت له خپلو اندېښنو خبر کړی او غوښتنه یې ورڅخه کړې چې د هغو خلکو مخه باید ونیسي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړي. پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړي. چارواکي وایي په دې بمباري کې لږ تر لږه 15 تنه وسلوال وژل شوي. د سیمې اوسیدونکو وایي درې ته د شمال او جنوب لوري پوځي ټانکونه او عسکر ور روان دي. په یمن کې له 15 ورځني اوربند سره سره 13 ورځ ځای ځای نښتې روانې دي. یمنیان وایي چې له تاز، ضالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو حکومت پلو ځواکونو ترمنځ تېره وړ مورځ نښتې شوې د یمن په نورو برخو کې آرامي ده. د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو ایران پلوي حوثي یاغیان د یو لړ بریدونو مسؤول بللي او وایي چې حوثیانو په سرحد کې په سعودي پوځیانو هم ډزې کړي او د عربستان د عامو خلکو کورونه یې په نښه کړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل ال جبیر په واشنگټن کې خبري کانفرنس ته ویل موږ ته ویل شوي وو چې د بشري مرستو د رسولو په مقصد 15 ورځنی اوربند وکړو. مسله دا ده چې حوثیان باید اوربند ته غاړه کیږدي خو له بده مرغه هغوی اوربند نه مراعتوي. په ملګرو ملتونو کې د یمن استازي اسماعیل شیخ احمد وویل چې دوی له اوربند نه د سرغړونو په اړه ډېر اندېښمن دي. نوموړي په ټولو خواوو غږ وکړ چې اوربند ته درناوی وکړي تر څو په جګړو کې بندو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي. تاکل شوی چې د اوساما ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي. د نیویارک یو فدرال محکمه ممکن خالد الفواز په عمر بند محکوم کړي. په کینیا او تانزانیا کې د امریکا د سفارتونو بمی چاودنو کې د امریکایانو په ګډون 240 کسان وژل شوي ول. د الفواز مدافع وکیل وایي مشتری په دې بمی چاودنو کې ډیره لږه ونډه درلوده او په عمر بند باید محکوم نشي. خو څارندوالان استدلال کوي چې الفواز د القاعده شبکې یو مشر و او لویدیس ته د دې شبکې د پیغامونو په رسولو کې مرسته کوله. دوی دغه راز وایي نوموړي د تروریستانو د روزنې کیمپونه او شبکې جوړې کړې وي. د سعودي عربستان دا تبا په 2012 کال کې له برېتانیا نه متحده ایالاتو ته انتقال شوی و. شاوخوا 800 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو آچی سیمې ته ورسېدل. د ژغورنې یو چارواکی وایي 940 کسان له کاره لویدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپارول او نن سهار د آچی ساحل ته ورسېدل. کارکوونکي وایي دا مهاجر د برما او بنګله دېش دي. د مې میاشتې په 10 یوه بله کښتۍ چې شاوخوا 600 کسان پکې سپاره وه اندونیزیا ته رسېدلې وه. په زرګونو نور مهاجر په ورته کښتیو کې په سمندرونو کې لالهانده دي او د جنوب ختیځ آسیا هېوادونه یې کښتیو ته د داخلېدو اجازه نه ورکوي. ملګرو ملتونو له حکومتونو غوښته چې مهاجر دې وژغوري. او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل کده جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به نه وای پیل کړې. دا جګړه د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د دورې د شهرت مهمه برخه وه. جب بوش چې د 2016 کال جمهوري ریاست لپاره د جمهوریت غوښتونکي ګوند مهم کاندید دی وایي په کوم څه چې موږ دا مهال پوهیږو که هغه مهال پوهېدی ما به په دې جګړه کې ځان نه ښکېلاوه او په عراق به مې حمله نه کوله. د جمهوریت غوښتونکي ګوند زیات شمېر کاندیدانو د عراق له جګړې څخه ځانونه لرې ساتلي که څه هم چې په 2003 کال کې د جورج دبلیو بوش حکومت کې د کسانو د دې جګړې ملاتړ کړی و. جمهوریت غوښتونکو هغه مهال استدلال کاوه چې عراق د ډله ییزې وژنې وسلې لري خو داسې وسلې هیڅکله هم ونه مندل شوې. د عراق په جګړه کې له 4400 زیات امریکایانو وژل شول، په زرګونو نور ټپیان او معیوب شول او 1.1 تریلیون ډالره پکې مصرف شول. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د پاکستان د پوځ الوتکو له یوې اوږدې وقفې وروسته نن په شمالي وزیرستان کې بمباري وکړه. د ولسي جرګې اداري هیئت وایي چې د دفاع وزیر نه معرفي کېدل په هیواد کې د روانو ناامنیو اصلي علت دی.
ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلاً دغه ناامنۍ په اکثره ولایتونو کې دي. یو سبب یې د وزیر صاحب دفاع نشتون ده.
په کابل کې د څو روغتونونو له بندولو وروسته د یو شمیر خصوصي روغتونونو د مسؤلانو له اعتراضه به هم خبر شي. د کونړ ولایت د سید جمال الدین افغان پوهنتون زده کوونکي د لیلی له ستونزو سر ټکوي.
د لیلی دغه جوړ شوی تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې پکې لا چپرکټ یو نور سیټ بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه پکې لا نه دي ورکړ شوي.
په نړیوالو مسایلو کې د چین ولسمشر د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید خپل اختلافونه کنټرول او په خپلو کې همکاري زیاته کړي. نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. اوریدو ته تر پای را سره اوسئ. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. ازادۍ راډیو د سهار تر او لس د سهار له و د ماخام تر او و ورځې د اونۍ خبرېږي. قدر منوریدونکو، تاسو د دې خبرونې د لومړي مطلب اوریدو ته رابولم. د پاکستان پوځ نن په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پراخ عملیات پیل کړل. د سیمې اوسیدونکي او چارواکي وایي دا عملیات په شوال دره کې چې په ځنګلونو پوښلي سیمه ده او د افغانستان ولایتونو ته لارې ترې وتلې دي پیل شول. ویل کېږي چې نن سهار وختي د پاکستان د پوځ الوتکو په دې سیمه کې بمباري وکړه. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په پېښور کې د ازادۍ راډیو خبریال ذبیح الله شفق همدا شېبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. شفق صاحب، د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف له سفر وروسته البته کابل ته او له افغان چارواکو سره د ده له لیدو کتو وروسته فکر کوم چې دا لومړی ځل عملیات دي، همداسې ده؟
بلیاو تیر د تیر چې سیشن به پر ستیر پاکستان صدر اعظم نو شي سه کابل ته تلو اول تل افغان چار وخت سره وکړل هغه په دې خبرو په ګنډ شمیر دوه خیز مسلو خبرې کوي اول ته دوی په یو کټ خبري کانفرنس کې ویلي چې تر دې وروسته به د دوه هیوادونو خاور د یو بل پر ست نه کاریږي ان دا کې تر ټولو وروسته د لومړی ځل د پاکستاني جنگیالو تکو په شمالي وزیرستان کې بلری پرتی سیمه چې شوال در اورته ویل ته پوځي عملیات کړی دي یا داسي پوځي عملیات کړی دي چې په نتیجه کې د راپورونو له مخې ولسته هغه وجل شوې دي د سیمه د شمالي وزیرستان یو چارواکي فرانسې خبري اجنس ته ویلي چې په وجل شو کې ازبک افغان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي شامل دي دا برید په داسې وخت کې کیږي چې د پرون نه بل پرون د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د سند ایالت په کراچۍ کې د اسماعیلي فرقې پر یو بس وسلوال برید شو چې په نتیجه کې د شپاړسو خصو په ګډون 15 کسان وژل شول د دغه برید مسؤلیت جند الله وسلوال ډلې منلی او چې ځان په پاکستان کې د داعش یا اسلامي دولت د ډلې برخه بولي نو دا عملیات په داسې وخت کې کیږي چې هلته دلته د کراچۍ کې دا پېښه رامنځته شوه او همداسې د پاکستان د صدر اعظم صاحب هغه تللی او په کابل کې له افغان چارواکو سره وکتل نو دا تر دې یو څو تقریبا دوه هفتې تر دمې وروسته دا هدفي بریدونه وشول چې ولس ترهګر پکې وژل شوي دي د سیمو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته د نوم غږ نخ پاولو په شرط وویل چې په دې سیمه کې له پنجشنبې راهیسې درامه بل شوې ده خو چون هلته د ټلیفوني شبکو اسانتیا نشته د موبایل شبکې هم بندې دي نو د وژل شو دقیق شمېر او همدارنګه د هغوی د هویت په اړه پکې لا تر دې دمه څه معلومات نشي ترلاسه کېدای
بله مننه شفق صاحب دا عملیاتم ستاسو تصور او د څارونکو نظر څه دی چې امغه مر اوګده موده چې هغه تیر عملیات تقریبا یو کال روان و دا بل لند محل لپاره وی او کبه امغه سې دی اوګده موده لپاره دوام وکړي
د د شوال درچ د شمالي وزیرستان غوستي برخه ده چې په ځنګلونو پوښلې ده د افغانستان د ځینو ولایتونو سره پولي لري د پاکستان پوسټ تر اوسه پورې دغه درې ته نه دی ورغلی که څه هم د پاکستان پوسټ دا کوي چې د شمالي وزیرستان نوي سلنه برخه یې تقریبا تر یو کال کې په پوځي عملیاتو کې د سیمې نوي سلنه برخه پکې کړې ده خو تر اوسه پاکستاني پوسټ شوال درې ته نه دی ورغلی او پاکستاني پوسټ هلته نه دی ورغلی شوال درې ته او همدارنګه دلته یو بل سیمه ده د تخیل ورته وي دا دواړه د جنوبي وزیرستان د شمالي وزیرستان په منځ کې په ځنګلونو پوښلې سیمه ده چې د افغانستان سره اوږده پوله لري په دې سیمه کې د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان وایي چې دلته اوس هم ډېرې ترهګر موجود دي چې کله دلته فشار زیاتېږي نو دوی افغانستان ته وړي او چې کله بیرته پوښي چې فشار کم شوی نو بیرته دلته راځي پاکستاني فوج هغه د سیمو پورې تر اوسه نه دي رسېدلي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې لکه څنګه چې د پوځي عملیاتو له امله ډېر خلک بې کوره شوي اوس د هغې د بیرته ستنېدو لړۍ شروع شوې ده نو د پاکستان سیاسي چارو کاروبار د اندېښنه څرګندوي چې ښایي هغه خلک چې افغان حکومت ته مطلوب دي لکه د قانی شبکې وسله والی دا نور دا کېدای شي چې په دغو کډوالو کې بیرته هلته ستنه شي او د پوځي عملیات بیا د افغان حکومت خلاف یا د پاکستان خلاف شروع کړي دوی همداراز وایي چې پاکستان د موږ تر څو پورې د سیاسي چارو کاروبار سره خبرې کړي هغه وایي چې پاکستان تر اوسه پورې پر ټولو طالبانو باندې دا فشار نه دی راوړی چې هغه افغان ګورنمنټ سره خبرې وکړي هغه یوازې یو څو کسان باندې فشار راوړی چې تاسو هغه سره خبرې وکړي ځکه چې د دوی پاندې د افغان ګورنمنټ ریسپانس ته ګوري چې د افغان ګورنمنټ د پاکستان سره تعلقات په اړه کې هلته اشرف غني صاحب سره پورې د هند سره د خطر په اړه نه شروع کړي نو دوی وایي چې پاکستان د اشرف غني صاحب جواب ته په تمه ده چې هغه د پاکستان سره تعلقات په اړه کې کومه طرف خپلوي آیا هغه په لدرنوي یا دا په لدرنوي نو ځکه دوی په ټولو طالبانو باندې تر اوسه دا فشار نه دی راوړی چې هغه خبره تکینی یوازې یو څو کسانو ته ویلي دي
بله شفق صاحب د حقانی ډلې په اړه چې په دې سیمه کې تر ټولو زیاته فعال ډله ده د دې موجودیت په اړه څه ویل کیږي مخکې ازادي رادیو داسې راپور ورکړی و چې د حقانی شبکې قومندانان بیرته خپل مرکزونو ته چې د عملیاتو پر مهال تری وتلی وستانه شوې دي اوس تازه راپورونه څه وایي چې دا ډله په شمالي وزیرستان کې حضور لري او کتر اوسه پورې هم په نامعلوم ځای کې دوی ګرځي
لکه څنګه چې ماته ستوویلې چې د پاکستان د کارپوهان دی وایي چې کېدای شي چې د ځینې وسلوال بیرته شمالي وزیرستان ته ستانه شي نو هغه مشخص نوم نه اخلي چې کوم وسلوال د کومې ډلې وسلوال بیرته ستانه شوي نو ټول نه دا څرګندېږي چې دوی اشاره د قانی شبکې ډلې ته ده ځکه چې دوی وایي چې د طالبان د پاکستان نفوس یوازې په هغه افغان طالبانو باندې دی چې هغه د عمر لاندې دي که څه هم قانی شبکه هم د هغوی ډله ده خو دوی وایي چې قانی شبکه تر اوسه پورې مضبوطه ده وړه او پاکستان په دوی باندې ډډه غږ نشي کولای ډډه ورته داسې نشي ویلی چې سره کښېنئ یا د عملیاتو نه لاس واخلئ. نو ځکه دوی دغه ویره څرګندوي چې ښایي دا کوم وسله به پاکستان کېږي دا به د حقاني شبکې وسله ول وي د به بېرته هلته ځای په ځای کېږي. لکه څنګه چې مونږ ولیدل په دې وروستیو کښې په افغانستان کښې د ترهګریزو پېښو لړۍ بیا ګرمه شوې ده. دوی دغه لړۍ ته په کتو دا وایي چې پاکستان د حقاني شبکې باندې دا وخت نه رسېږي چې هغوی ته ډاډه وو
پیښور کې د آزادۍ رادیو خبریال ذبیح الله شفق چې په شمالي وزیرستان کې د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستاني پوځ د پراخو عملیاتو د پیل په اړه راپور ورکاو. د راپورونو له مخې د پاکستان د پوځ الوتکو نن سهار وختي په شوال دره کې چې یوه ځنګلي سیمه ده او د افغانستان ځینو ولایتونو ته هم لارې ترې وتلې دي، په دې سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پیل شوي دي. دا هغه سیمه دي چې یو زیات شمیر وسلوالې افراطي ډلې او د ټولو په سر کې د حقاني شبکې مسؤول قمندانان ویل کیږي چې په دې سیمو کې شته هلته مرکزونه او روزنځایونه لري. د موضوع په اړه د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې تاسو ته نور راپورونه هم وړاندې کوو. اورېدو ته راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ولسی جرګې اداري پلاوی یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې ډیر ژر د ملي وزارت دفاع لپاره د دفاع د ملي وزارت او بخې د ملي دفاع د وزارت لپاره وزیر نوماند وزیر معرفي کړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی ازادي رادیو ته ویلي چې په هیواد کې د ناامنیو یو اصلي علت د دفاع وزیر نشتوالی دی. په همدې حال کې اجرایه ریاست وایي چې اجرایه رئیس او ولسمشر دواړه ولسی جرګې ته د دفاع وزیر د معرفي کولو لپاره هڅه کوي. حمیده عثمان او په دې اړه تفصیل.
که څه هم چې د ولسی جرګې غړو او عامو خلکو په وار وار سره د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غوښتي چې د ملي دفاع وزیر د ژر ور معرفي کړي، خو حکومت تر دې دمه دغې غوښتنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د دفاع د وزیر پر ور پیژندلو ټینګار کوي او وایي چې د دفاع د وزیر د نشتون له امله په هیواد کې ناامنۍ زیاتې شوې دي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو له ژمنو سره سره لا هم د ملي دفاع وزارت کاندید وزیر دوی ته نه دی معرفي شوی.
د وزیر دفاع په مورد کې مونږ همیشه ولسی جرګې دا غوښتنه کړې وه له دواړو مشرانو نه چې وزیر صاحب دفاع معرفي شي. فعلا دغه نامنۍ په اکثره ولایتونو کښې چې دي، یو سبب یې داخلي سبب یې د وزیر صاحب دفاع نه شتون ده. په دې لحاظ باندې وار وار مونږ غوښتنه کړې وه چې وزیر صاحب دفاع باید معرفي شي.
دغه غوښتنې په داسې حال کې طرحه کیږي چې په هیواد کې ناامنۍ مخ په زیاتېدو دي او د دولت مخالفانو د هیواد په بېلابېلو برخو په تېره بیا په شمال کې خپلې حملې زیاتې کړي دي. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست په خاطر دې هم په وار وار سره دا ویلي چې د ملي دفاع کاندید وزیر به ډېر ژر ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو دغه خبرې تر دې دمه نه دي عملي شوي. بلخوا اجرایه ریاست ویلي چې ملي دفاع وزارت لپاره د غوره کس د ټاکلو پر سر د ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ خبرې روانې دي. د اجرایه ریاست د بیان مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت مشران هڅه کوي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت لپاره کاندید وزیر معرفي کړي.
د ملي یووالي حکومت رهبران د دفاع د وزیر پر سر باندې بحثونه سره کړي دي. دواړه رهبران په دې کار کوي چې یو قوي شخص د دفاع د وزیر په توګه او بل وړ شخص د لوی رئیس په توګه تعیین کړي. پر دې برخه باندې کار شوی دی. هیله لرو چې په نږدې ورځو کې د دفاع وزیر او لوی رئیس تعیین شي.
که څه هم چې ښاغلي فیصل ونه ویل چې څه وخت به د ملي دفاع کاندید وزیر معرفي شي، خو زیاته یې کړه چې د وسلوالو قواو د لوی درستیز د ټاکلو پر سر هم خبرې روانې دي. که څه هم چې جمهوري ریاست او اجرایه ریاست تل ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله له کوم اختلاف پرته خپلو کارونو ته دوام ورکوي، خو یو شمېر کارپوهان د ملي دفاع د کاندید وزیر نه معرفي کېدو ته په اشارې سره وایي چې ښایي په ځینو مواردو کې اختلافات موجود وي.
آزادی رادیو په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنه پر حکومت انتقاد کوي چې د روغتیایی سکتور ملاتړ نه کوي. د ټولنې د عامې روغتیا وزارت لخوا د نهو خصوصي روغتیایی مرکزونو پر تړل کېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې حکومت له دې اقدام سره د افغانستان خصوصي سکتور ته زیان اړوي. خو د روغتیا وزارت وایي د ځینو دغو روغتونونو فعالیت له ټاکل شوو معیارونو سره برابر نه و، نو ځکه یې د تړلو پرېکړه وشوه. قاسم سولامل د موضوع جزئیات اوروي.
وروسته تر دې چې د عامې روغتیا وزارت په کابل کې یو شمېر خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیت محدود کړ، د خصوصي روغتیایي مرکزونو ټولنې حکومت ملامت کړ چې د روغتیا سکتور ته پام نه کوي. د دغې ټولنې غړو د جمعې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د روغتیا وزارت پرته له دې چې لازمې څېړنې وکړي ځینې خصوصي روغتونونه یې وتړل. د افغانستان د خصوصي روغتونونو د ټولنې مشر ډاکټر عزیز امیر وویل چې ځینې حکومتي ارګانونه په لوی لاس د روغتیایي مرکزونو اعتبار ته زیان رسوي.
زیاتر مردم همیش شکایت
دی وی زیاتر خلک شکایت کوي چې ولې زموږ خلک د درملنې لپاره بهر ته ځي. یو اساسي علت د بې اعتمادۍ جوړول دي. دا کار متاسفانه له دولتي اراکینو څخه پیلېږي. ډاکټر امیر وویل خصوصي روغتونونه هر کال په افغانستان کې د 2 میلیونه وګړو درملنه کوي او په وینا یې که دا روغتونونه وتړل سي نو خلک به مجبور سي چې ګاونډي هیوادونو ته په زیاتو لګښتونو سره د تداوي لپاره ولاړ سي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سمود مخ کې په کابل کې نه خصوصي روغتیایي مرکزونه وتړل او د ځینو فعالیتونه محدود کړل. د دغه وزارت چارواکي وایي د مناسبو طبي وسایلو، معیاري عملیات خانو او د عاجلو طاق نشتوالی او دغه راز د کاري پرسونل کمبود او د نظافت نه مراعاتول هغه څه دي چې له امله یې د یادو نه روغتیایي مرکزونو فعالیتونه بند سوي دي. په دغه روغتیایي مرکزونو کې الیسینا، سپینغر، مداوا، شمس رحمان، کریم رحمان، خورمی، علاج، ګلاب احمدزی او فیصل روغتونونه شامل دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد وزارت د دې اقدام په اړه وویل
از طریق تلویزیون ها و رادیو اعلانات بسیار کلان میکدن، غیر عملی اعلانات میکدن.
دی وی د تلویزیونونو او رادیوګانو لالاری ډیر او غیر عملی اعلانونه کول او خلکو ته د هغو خدماتو ژمنه کوله چې په ګاونډي هیوادونو کې کیږي. خو کله چې موږ څېړنه وکړه دا مو وموندل چې د دوی اعلانات غیر عملی او خدمتونه غیر معیاري وو. لږ تر لږه دوی د ټاکل شوي مقررې له مخې د افغانستان خلکو ته خدمات نه کول،
خدمات بر مردم افغانستان انجام نمیدادن.
ښاغلی فیروز ویل تر هغو چې دا روغتونونه ټاکل شوي معیارونه پوره نکړي د فعالیت اجازه به ورنکړل سي. خدای وځي خصوصي روغتونونه نه دي چې له غیر معیاري خدماتو څخه شکایتونه کیږي، بلکې دولتي روغتونونه هم له ورته ستونزې سره مخامخ دي. د وروستي معلوماتو له مخې د محل د افغانستان 50% وګړي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. خلک له حکومت څخه غواړي چې د ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او کافي روغتیایي مرکزونه ورته برابر کړي، څو خلک مجبور نه سي چې د درملنې لپاره بهرنی هیوادونو ته ولاړ سي.
و موردل چې په افغانستان کې د خصوصي روغتونونو ټولنې پر حکومت انتقاد کړی چې د روغتیایي سکتور ملاتړ نه کوي. قدر منو اوریدونکو د دې او نورو موضوعاتو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عدلیه وزارت په هیواد کې د اټومي انرژي د تطبیق قانون یو جدي اړتیا بولي او وایي تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د دې قانون طرحه د افغانستان ملي شورا ته واستوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و چې د روغتیا په ډیرو برخو کې د هستوي انرژۍ ضرورت پیښیږي خو ورڅخه د استفادې زمینه تر اوسه مساعده نه ده. یوسف خان زدران له کابله په دې اړه راپور راکوي.
د افغان چارواکو په وینا په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د اټومي انرژۍ څخه د استفادې تصور ډیر ژر په حقیقت بدلیدونکی دی. د اټومي انرژۍ څخه د استفادې طرحه د چهارشمې په ورځ د کابینې د تایید وړ وګرځېده، خو په دې اړه یوازې څو نور ګامونه پاتې دي. د افغانستان د عدلیې وزیر وایي د قانون دا طرحه د اټومي انرژۍ څخه د ګټورې استفادې او سوله ییز هدف په مقصد جوړه شوې ده. د عدلیې وزیر عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې قانون کې غټ ستراتیژیک هدفونه ځای شوي دي، خو ټول لومړی د روغتیا اړوند هستوي پروګرام ژر پیلیدونکی دی. نوموړی د اټومي انرژي تطبیق لوګ دی مدیرې سی یو جدي اړتیا ګڼي.
یو قسم خدمت زیات
ګڼ شمیر افغانان د درملنې لپاره نورو هیوادونو ته سفر کوي، نو ځکه د کابل طبي پوهنتون او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت اړتیا درلوده چې دغه قانون ژر پاس شي او په هیواد کې دننه د سرطان ناروغۍ د درملنې مرکزونه فعاله شي. دا یوه جدي اړتیا وه. د افغانستان د عدلیې وزارت وایي د ملګرو ملتونو له لورې د اتومي انرژۍ په وسیله د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره د مرکز جوړولو یو شر د اتومي انرژۍ په برخه کې د قانون شتون ښودل شوی دی. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه اونیو به د قانون دا طرحه ولسي جرګې ته ولیږل شي. د رادیو اکتیف شواګانو څخه د ساتنې د اتومي شواو په وړاندې د چاپیریال پاکوالی او د فاضله موادو کنټرول د اتومي انرژۍ د قانون عمده اهداف ګڼل شوي دي. د قانون له مخې د نړیوالې اتومي انرژۍ د اژانس غړي هیوادونه مکلف دي چې خپل هستوي پروګرامونه د غړو هیوادونو تر څار لاندې مخته یوسي. افغانستان د دې اژانس 155 غړی هیواد دی چې نږدې 60 کاله وړاندې دا غړیتوب خپل کړی دی. له دې سره سره په افغانستان کې د اتومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په خاطر هڅې شوي، خو ویل کیږي چې په 1450 هجري کال کې د نړیوال هستوي انرژۍ د اژانس اړیکې له افغانستان سره کمې شوې او وروسته بیا د کورنیو جګړو له امله دا اړیکې بیخي پرې شوې دي. په پرمختللو هیوادونو کې د اتومي انرژۍ څخه په بیلابیلو روغتیایي برخو کې استفاده کیږي او د سرطان په څیر د ځینو ناروغیو په علاج کې تر ټولو ډیره اړتیا احساسیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر کال نږدې 40,000 افغانان په سرطان ناروغۍ اخته کیږي چې شاوخوا 14,000 بیا د همدې ناروغۍ له امله مري. د عامې روغتیا وزیر وایي اوس په هیواد کې دا اړتیا ده چې په کور دننه د دې ناروغانو د علاج لپاره کار وشي او دولت د اتومي انرژۍ څخه د استفادې زمینې برابرې کړي. فیروز الدین فیروز د پنجشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د حکومت لخوا د هڅو پیل ښه اقدام دی، خو ممکن د اتومي انرژۍ څخه استفاده ډیر وخت ونیسي. هستوي انرژي یا رادیوتراپي یو له هغو طریقو څخه ده چې د سرطاني ناروغیو په درملنه کې ورڅخه استفاده کیږي. دا ډول درملنه ګرانه ده او په عین حال کې ځانګړو شرایطو ته اړتیا لري چې افغان حکومت باید نړیوال هستوي مرکز ته ژمنې ولري او شرایط یې ورته برابر کړي. دا مرکز چمتو دی چې د دغو هیواد د حکومت په واک کې یې ورکړي. 40 میلیونه ډالره د مرستې ژمنه شوې ده او اړینه ده چې افغان دولت هم ورته بودیجه ځانګړې کړي تر څو د هغوی ډاډ نور هم زیات شي. دا کار به وشي، خو څو کاله وخت به ونیسي. یورانیم د نړۍ له مهمو طبیعي عناصرو څخه دی چې په سیاسي او اقتصادي برخو کې مهم رول ادا کوي او د هستوي موادو د سوځولو په برخه کې ورڅخه د ضروري مادې په حیث ګټه اخیستل کیږي. د فرانسې یو جیولوژیکي هیئت په 1450 کال کې په دې برخه کې په افغانستان کې څېړنې کړي او په هیواد کې راډیو اکټیف او د یورانیمو ذخیرې تثبیت کړي دي.
زموږ غږله ازادۍ راډیو اوري او دا هم د دې خبرونې وروستی راپور. د سید جمال الدین افغان پوهنتون د لیلیه محصلین د تعمیر له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې په بازار کې د کوټو کرایې ډېرې ګرانې دي او د محصلینو وس نه پرې رسیږي. په کونړ کې د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري په یو راپور کې د دې محصلینو ستونزې راخیستې دي.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصلین شکایت کوي چې د لیلی د نه فعالېدو په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي. یوی هم په بازار کې د کوټو نشتوالی او د نرخونو لوړوالی دی چې هر محصل نشي کولی یا د کرایه ورکړي او ځان ته د هستوګنې لپاره کوټه پیدا کړي.
نن مې محمد ادریس دا تر اوسه پر خدای نهسته او بل چې موږ کومه وتاکو کې اوسېږو ډېر مشکلات اوسېږو. وتاک په سر 2500-3000 هغه هرې وتاک پورې اړه ده. موږ به فیلحال 15 کسان یو.
په یو وتاک زیدلی شي؟
نه، ډېر به مشکلات ژوند کې.
زما نوم زاهد الله د سید جمال الدین افغان پوهنتون د کیمیا د څانګې محصل د دویم سنف. تر اوسه په د لیلی دغه جوړ شوی پوهنتون تعمیر جوړ شوی دی او تر اوسه پورې په کې لا دغه نه دي ملکه چپرکټ یو نور سیټ بسترو سامان او ډوډۍ او دا پروګرامونه په کې لا نه دي ورکړ شوي. ګڼ شمېر محصلین چې دي د ډېر بېوزل دي او دلته د تاقونو کرایګانې دا هم اوچت دي. نه یوازې دا ستونزې دي بلکې د تګ راتګ ستونزې هم مشکل لري. د ایزي پورې کرایانې د 60 روپۍ د هر محصل نه د یو طرف نه کرا غستل کیږي او دومره وس محصلین نه لري چې د پانتون ته تګ راتګو کې نو په دې خاطر باندې خو پیدا روان وي. نو دا ډېر غټ مشکل دی د شاګردانو.
نوم می جهانزیب دی او د اقتصاد پونځي د دویم صنف محصل ما. د لیلی مشکل خو د سیده چې 100% مشکل دی ځکه چې موږ په دې خار کې و تاخونه نیول دی. هغه و تاخونه تنگ دی او موږ په کې ډیر کسان اوسېږو. یعنی موږ یو تاخ نیولې چې موږ پکې 15 نفر اوسېږو خو د دوو نفرم نه دی او دا تګ راتګ مونږ زور از اوسې او بعضې وخت کې موټرې نه مشکلات دي 40 روپۍ اخلي بل مشکل دار چې دا لیلیا جوړه شوې ده خو فعاله شوې نه ده څه اتاقونه برابر دي او فعاله شوې نه ده
محصلین وای د لیلی ودانی بشپړه شوې ده خو نه پوهیږي چې ولې د پوهنتون اداره یې په فعالولو کې ځنډ کوي خو د افغان سید جمال الدین پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد په یو ځانګړي مرکه کې آزادی راډیو ته وویل چې د لیلی د ودانۍ چارې د بشپړېدو په حال کې دي
د لیلی تعمیر خو تقریبا تکمیل و بوله یو نیم فیصد کار به پاتې
هغه وای د برېښنا او د نورو اړینو شیانو د نشتوالي په وجه نشي کولی چې محصلین ودانۍ ته انتقال کړي
چې مهم کارونه د هغې چې د اوسېدو دپاره ضرور دي هغه اوبه دي دوه کوي مونږ ورته د ګټونکي شرکت په ذریعه باندې باعسته یې وکړه او بالاخره هغه ایستل شوي دي خو نلدواني پاتې ده بل عمده مشکل چې کوم دی هغه د برق نشتوالی دی او اساسی مشکل چې کوم په دې حق له هغه دا ده چې موږ په 1903 کال کې د تدارکاتو د قانون مطابق خپل پیشنهادات د قرارداد پر اړه باندې او د بودیجې په حق له لوړو زده کړو محترم وزارت مقام ته لیږلی وو غوی د بودیجې د کسر او د تخصیص د نشټوالي په وجه باندې موږ ته د هغې منځوري رانه کړه
لنن څخه 15 کاله وړاندې د افغان سید جمال الدین پوهنتون پرانستل شو چې اوس پکې 15 پوهنځي فعال او په زرګونو محصلین پکې لوړې زده کړې کوي روح الله نوري ازادي راډیو کونړ
د ماسپخین 2:13 د قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ خو دا شیبه جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د پکتیا ولایت د استیناف محکمې رئیس نجیب الله سلطان زوی تیره شپه په کابل کې ووژل شو طالبانو د پکتیا د استیناف د رئیس د قتل مسؤلیت منله د کابل په پارک پالاس هوټل باندې د وسلوالو د حمله په وژل شو کې د امریکایي تابع پاولا کانتور هویت په ډاګه شوی وایي نوموړی د امریکا د نارت کارولاینا وه او د پرمختیایي چارو متخصص وه په خوندز ولایت کې د وسلوالو مخالفانو یوه ډله له دولت سره یوځای شوې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې ریاست د منصوبینو په هلو ځلو د قمندان شیخ ظاهر په مشرۍ د وسلوالو یوې 22 کسیزې ډلې له جګړو وژنو لاس واخیست او د سولې له بهیر سره یوځای شول د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندستان استخباراتي اداره په پاکستان کې په ترورستي پوښښ کې لاس لري او د دې مقصد لپاره د افغانستان له خاورې کار اخلي د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو مخالفانو په سنگرونو حمله وکړي پوځي جنگي جټ الوتکو نن په شوال دره کې د مشکوکو طالبانو په هدفونو بمباري وکړي او د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 تنه وسلوال پکې وژل شوي په یمن کې له 15 ورځنی اوربان سره سره 13 ورځ ځای نښتې روانې وي یمنیان وایي چې له تاف بالع او معرب سیمو پرته چې پکې د یاغیانو او حکومت پلو ځواکونو تر منځ 13 وړ مورځ نښتې شوې وي د یمن په نورو برخو کې آرامي ده ټاکل شوی چې د اسامه ابن لادن یو پخوانی همکار نن په افریقا کې د امریکا په سفارتونو کې د 1998 کال بمی چاودنو په جرم محکوم شي شاوخوا 900 مهاجر د اندونیزیا د سوماترا ټاپو اچي سیمې ته ورسېدل د ژغورنې او چارواکي وایي 940 کسان له کاره لوېدلې د کب نیونې په یوې کښتۍ کې سپاره وو او نن سهار د اچي ساحل ته ورسېدل او جب بوش له څو ورځو انتقادونو او سختو پوښتنو وروسته د پنجشنبې په ورځ وویل که د جمهور رئیس وایي د عراق جګړه به نه وای پیل کړې
زمږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدرمنو اوریدونکو له 4:00 تر 5:00 بجو او وروسته بیا له 4:00 تر 6:00 بجو د ولایت په ولایت پرله پسې دوه پروګرامونه خپرو په لومړي یو ساعت کې یعنی له 4:00 تر 5:00 بجو د ننګرهار ولایت او په دوهم یو ساعت خپرونه کې چې له 5:00 تر 6:00 خپریږي د بغلان ولایت پر ستونزو خبرې کوو که تاسو هم د دې ولایتو اوسیدونکي یاست او یا د دې ولایتونو له ستونزو خبرې نو له ازادۍ راډیو سره ټلیفوني تماس ونیسئ او دا ستونزې له چارواکو سره مطرح کړئ
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي
عبدالقادر قادر له زابل ولایت څخه په خپل سمس کې لیکلی دی. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې نن پیل سوی هوایی عملیات د افغانستان په زیان دی، ځکه چې ټول بهرني او کورني تروریستان افغانستان ته اوړي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ څخه یو اوریدونکي لیکلی دی چې د ده نظر دا دی چې پاکستان هسې لګیا دی او وایي چې هند د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي. افغانستان دی لیکي چې د افغانستان حکومت دی د نواز شریف خبرو ته هیڅ اهمیت نه ورکوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي او افغانستان جوړ شي. محمد نورانی له هلمند څخه لیکلي، زما غوښتنه له ولسمشر محمد اشرف غني ولسمشر اشرف غنی څخه دا ده چې او همداراز له جګپوړو چارواکو څخه دا ده چې پر پاکستان او چین فشار راوړي چې طالبان او نور وسله والې ډلې سولې ته کینوي. او عبدالقادر د هلمند ولایت له سنګین ولسوالۍ څخه لیکي، نن په کجکي ولسوالۍ کې داعش او طالبان یو د بل په وړاندې جګړې ته تیار شوي ده، ځکه چې طالبان وایي داعش د دوی یو ولسوال تښتولی. البته د اوریدونکي د خبر صحت او سقم تر اوسه پورې کومې خبری سرچینې نه دی تایید کړی. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم نریندرا مودی ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید په خپلو کې اعتماد رامنځته کړي، خپل منځي اختلافونه کنټرول او همکاریو ته پراختیا ورکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په رسمي سفر چین ته تللی او ویل کیږي چې په بېساري ډول تود هرکلی ورته ویل شوی دی. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د چین ولسمشر شی جین پینګ پرون د هند صدر اعظم نریندرا مودی خپل پلرني کلی ته میلمه کړی و. سره له دې چې د هند او چین حکومتونه په تیرو څو لسیزو کې په سیاسي لانجو او سرحدي اختلافونو کې ښکېل و، صدر اعظم مودی او ولسمشر شی په خپلو کې د باور پیدا کولو هڅې کوي. نریندرا مودی پرون چین ته ولاړ او درې ورځې به هلته وي. دا چین ته د صدر اعظم په توګه د مودی لومړی سفر دی او ویل کیږي چې په چین کې یې ډېر تود هرکلی شوی دی. چین او هند لږته لږه د وګړو د شمېر له پلوه د نړۍ له سترو هیوادونو ګڼل کیږي. دواړه هیوادونه په خپلو کې ګڼ شمېر ستونزې لري. سرحدي اختلافات، د هند له رقیب هیواد پاکستان سره د چین ملاتړ، په هند کې د تبتیانو د تبت شوي مشر د لیلا ماشتوالی او داسې نور ډېر مسایل شته چې د دواړو ترمنځ د ستونزو په اوږده لیست کې دي. د چین ولسمشر پر صدر اعظم مودی غږ وکړ چې د نړیوالو او سیمه ییزو مسؤلو په اړه همکاري زیاتې کړي او په ګډه کار وکړي چې نړیوال نظم په سم او منصفانه لوري برابر شي. ولسمشر شی د هند صدر اعظم ته وویل دواړه ولسونه باید تاریخ ته پام وکړي او په دې وپوهېږي چې زموږ د سوکالۍ لپاره ستراتیژیکې اړتیاوې څه دي او د پرمختګ لپاره نږدې شراکت رامنځته کړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د چین د ولسمشر خبرې په خپلو کې د نشنلست یا ملت پالو احساساتو د پارولو لپاره هڅه ګڼل کیږي څو د خلکو ملاتړ او زیات مشروعیت ترلاسه کړي او خپل هیواد په نړیوال سیاست کې د سترو لوبغاړو په کلیکه کې ودروي. رویټرز وایي دا خبرې تر یوه حده مودی ته هم راجع کیږي، ځکه هغه هم په نړۍ کې د هند د پیاوړي حضور ملاتړی دی. د چین د کمونست ګوند ورځپاڼې پیپلز ډیلی د هند او چین د ملګرتیا د پراختیا په اړه د غربي هیوادونو د نیت په اړه ویلي چې غالبا زیات غربي هیوادونه دې شراکت ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکل شوي دا څرګنده خبره ده چې غربي قدرتونه غواړي چې د هند او چین ترمنځ اړیکې زیاتې او دواړه هیوادونه سره نږدې سي، ځکه دا کار په آسیا کې د غربي هیوادونو راتلونکي ته ګواښ پېښولی سي. د چین ولسمشر شی جین پینګ د هند صدر اعظم ته ویلي چې دواړه هیوادونه باید د اورګاډي د پټلیو د جوړولو، د صنعتي پارکونو، د ښاري سیمو د پراختیا او داسې نورو اقتصادي او ټولنیزو پروژو لپاره ګډ کار وکړي، څو د ولسمشر شی په وینا د هند او چین ولسونه وغوړیږي. چین په سیمه کې د سولې، ثبات او سوکالۍ د پراختیا لپاره هند ته د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین ولسمشر په داسې حال کې د سیمه ییز امنیت په اړه د همکارۍ خبره کوي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې د چین د فعالیتونو په اړه د نړیوالو اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د هند صدر اعظم نن سهار د چین د خلکو په ستر تالار کې د دې هیواد صدر اعظم لی کیکیانګ سره وکتل او د یو شمېر لویو سوداګرو سره د لیدو لپاره به شانګهای ته ولاړ شي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. یو ار بیا خوشالم چې ستاسو د پیغامونو د خبرولو وخت را ورسید. دوستانو، موږ په تیر ورځو کې د ډیر شمیر اوریدونکو څخه د ناامنیو په اړه شکایتونه ترلاسه کړي دي چې اکثره د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ څخه دي. دغه خبرونه مو هم د سنگین او د هلمند د ځینو نور ولسوالیو امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته ځانګړې کړې ده. البته یو ار بیا یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې د اوریدونکو د راستول سوي پیغامونو پر اساس جوړیږي. نور مو منتظر نه پرېږدم، اړیکو ته پورسو.
محمد اسحاق محمد دی د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه سره په تماس کې یم. زما پیغام اشرف غني صاحب ته ورسوي چې د خدای تر لحاظ د سنگین په ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی او ستونزمن دی. هیله لرو چې یو کار ته سم کې سلام علیکم.
مال اشرف غني سمه کنه اشرف غني زغه پیغام دی چې دا عملیات شروع کړي سره وینېونه وګړي خود پر ستر ګرمه او څنګه ځان ورسوي ولمر عملیات کلاس کې وځه غوښ تر څه کړي لمنه ویل څنګه نو له سوالي څخه دا سره کلا د کړي عملیات کلاس کې راو ته کومه کورونه ونه ولا غیر پرې سوال هغه تر څه نه دوه خبرې کړه ځکه درو دي خو یا دی وو کی یا دی راو دي مرغه سر پرې نه ودار کې بالا وطن اس موږ هم خود خود کړو در بدل کړو دا مې نه پته سر مرو نو ځای سره نه مجاګر سره نه عملرو نه ځالو نه تسکلرو د بل وطن کې نن درته سره حالت نه دوري ته پیدا کوي سو دې په احترام وسلام.
د ازمیر د سنگین په ولسوالۍ کې تر پتر روان دي جنگونه ډمبر د طالبان په لاس کې دي. د ملکي خلک مرو شوړول په ژمي کې یخ شوړول د دې حالت یې دا یڅ د دغه ولس په غن کې څو اعلان دی ولر د ازمیر خبرونه ورستنی تختار کې د دوه علاج وکړي مګر د خدای په امان دغه مشغله نشي.
الحمدلله د سنگین د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې سرنکلا لار باندې د ټانګان نشي پر تیرې ده لای اردو په خپل پوسټ کې ناسي یو سره منځ کولای چې سنگین بازار ته ولاړ شي.
زېل من د ولایت سنگین د ولسوالۍ صدا پیغام ترزم چې د سنگین ولسوالۍ ډیره نارامه ده. یا طالبانو سرکان بند کړی دی اوس چې څوک په کلی کې شي حکومت آسي په مابین کې چې کله ډکه پوسټ او علاقې خلک دا شي په لار نه شي پیدا کولای. زموږ یله د حکومت صدا ده یا د ولسوالۍ پر مخ څه کوتر کې ولادي کې یا د سم دم ته کې خلک ډیر په آزاد دي اثر یې داسې دي چې خپل اړیرو کې لا څوک نه دي پښتو چې په نور ځای کې نو زما د پیغام دی وسلام.
هلو السلام علیکم. زما محمد الله د سنگین ولسوالۍ څخه تاسو په تماس کې یم. زموږ د سنگین ولسوالۍ ډیر خراب ده. زموږ سنگین ولسوالۍ هم ډیر خراب دي. دا ترې چې تاسو لاره نه وسی دا ولې سکیږي زموږ څنګه نو لسوالي لزر خلک لزر کورنۍ ماجر دي ما چې دې ته پام وشي وسلام خو له تاسو
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ د بسنجو د الجا څخه تاسو سره په تماس کې يم. موږ وطن حالات دې سره خراب دي. ملي اردو رااله په وطن کې عملیات وته وطن مو کمل د طالبانو په لاس کې وسم یو څو پوسټه د سړک پر غاړه د اردو دی هغه هم سړک نشي ساتلای. موږ وطن خلق دې ستاسو ولې د خلکو کورونا او سرایونه دې عملیات ورانګل دا هم څه نتیجه ورنکړه. سلام علیکم.
زه د هلمند ولایت سنگین د ولسوالۍ څخه خبر کوم چې د سنگین حالات اوس ډېر خراب دي. چې د زپکار عملیات یو کې هیڅ ګټه سنگین ته نه ده کړی. لږ سړک پر غاړو تیر شول د سړک پر غاړو سرایونه ونړول دا خو د سنگین چې د اسکار واغوم نه راوای سوال نو دې چې د څلور زره پوج راوستې دې څه وکړل اوس هغه دغه د سنگین څه چې کده کې تاغه عمومي لار کړل دا هغه باندې د امنیتي پوسټ یې نه راټولې سوي دي. څوک نه څه باندې وسلوات او دمبر باندې ګرځي دغه نو څوک نه څه چې وایي هغه لا پر مخ باندې تړلې ده. ما د اشرف غني صاحب سره دغه دې چې دا لار دې لکه په سنگین کې د سم د عملیاتو کې تا د خدای دې دغه رقم عملیات لیدلې دا اوس عملیات چې دا وکي خو بیا سر مولو. نور سلام علیکم.
زه د ګریشته ولسوالۍ څخه حضرت محمد خبرې کوم چې دا د جنگو څخه کوم حالات پر کې څه شو ورته غوړي چې دا شنیان او څه راغلي دي دل کړ درخ خو لاندې ژوند کوي په مشتان کې ژوند کوي ته دا د سنگین والا څه وار متوجه شي یو ورو ورو غوړي دا حالات په استعمال نه شي. السلام علیکم.
ولی السلام علیکم. زه عبدالله د نرسرس څخه خبره کوم چې په دغه نرسرس کې د عملیات شروع دي. دا سیال نه دي چې دمبر ته وځي عسكر دي ټینګي وايي طالب یې سلا دښې شو ولرالي ما دا چې په ونی ته دا ویل دي چې دا چرواکي چې دا سي ظلمونه نه کوي خلک شهدا نه بي ځای او موږ ستاسو رادیو ته دا پیغام نشي دوه درې پیغامونه نور ما درستول دي خو تاسو خبره کړی نه دي والسلام
د ګل محمد هلمند ولایت څنګه نو سوال یې ما دا چې په ونی دا کورنۍ کار وځي صدا غوښتنه ده څنګه کې کوم عملیات دی وکړي پاتم ورسوي په دم بارما په ستیا پامن کې کله ترایونه ونه لول نو په وطن کې هغه طالبان ګرځي هغه ال دي د وطن تاجه جوړ تک پروت نور ګرد مرچان دي د زریدار څنګه تکا چې هغه کلی ککو هغه په وار کې یا سم عملیاتو کې یا د خپل توستي او شانه ټول کې د وطن ته اوانونه نور ګرځي والسلام په احترام
وعلیکم السلام دوستانو د اوریدونکو شکایتونو مو اوریدل ستاسو لخوا په راستول سوي پیغامونو کې مو د یو اوریدونکو لخوا د سړک هم تر لاسه کړی چې ځان د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې د پولیسو یو قومندان معرفي کوي او له امنیتي چارواکو څخه د مرستې غوښتنه لري د دستونز په ګډه وورو
زه ګل محمد د ملي پولیسو مشر یم زمال د سنگین ولسوالۍ د بوستانزو د سیمې ستاسو په تماس کې ما د ریپوستې تلاش کوي ګرما اوسه تر تر پوزې پر اخوانې لکړې د کپدری ورځې کې د لوړو مقامات پر ځناتې غام ورسي په درې ورځې کې کماته کومه مستره و نه رسې د ملګټولې پوسې لکو او دا منځکا به سکوت کو زر تر زر د لوړو مقامات پر ځناتې غام ورسي له کومه کې راوستي هیڅ پام نور ته کېږي را سره یو نه ونړي وای موږ عملیاتو کې سړک دی ورو تر دمبر د غاړې سره نه دی نړي په وطن کې طالبان داس لا غوتر رقم رقم ته لای پنجاتيان وزیرستانيان پاکستانیان ایرانیان ګډه طالبان غلي دي از موږ غم یو لاندو خوري ما په سوه نه پاتې دي دان ټول ملي پولیس شي دان ټول د خدای په لیاز ولا کورنۍ چار وزیر تا کومه کرا واسه والسلام
د دې دوست غوښتنه مهم ده د خبره کړو خدای دې وکړي چې اړوندو مسولینو اوریدلې وي دوستانو ستاسو دغه ستونزې مې په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو له خبريال محمد الیاس دای سره هم مطرح کړې او ترې ومې پوښتل چې آیا دوی هم دغه سیمې ته ورغلي دي او د خلکو ستونزې چارواکو ته رسولي دي که څنګه
و رسوم چې تاسو دا ورډونکو له خوني ډېر داسې پیغامونه ترلاسه کړي دي چې دا په څنډه کې عمل نشته او ملي په نتیجه ورکړي دا غره موږ هم د ټلیفون لارې او مخامخ د څنګه د خلکو شکایتونه او د وی نارضایت د سره بختي نو چې د خلکو خبرې کوي وي نه یوازې د خپل فکر په عملیات باندې چې ځوان نشته وړاندې تقریبا د 50 ورځې لپاره پلان شوی نو وکړه کوي بلکې د دې عملیات پر مهال د نتیجو کونو برخور کړم نو وکړه دا او د وی له خوا د خلکو د کورونو نه ورو خبرې کوي او پاینل کې د ویلو د دې دو انا او مجموع کې څنګه خلکو تمو د افغان ځوانو د عملیاتو نه په خاطر د پکار د عملیاتو هغه جولیا او مدینه د خلکو ترکار نه کول دا په وضاحت ولې کوم چې د یو کال اخوا ته کوم کسان چې نه عملي او جنګونو او عملیات العمل د سیمه د ځای دی لا مو تر اوسه پرې د تخصیص شمې تاسو نه دي ستنه چې کته حکومت په دې د وختونو کې د سره د مرستو او عادي هم کوي او په دې موارد کې مرستې هم د تورې لکه څو وو ولې مخکې چې ترته د دې د دې د څو کورنۍ لپاره د څه واستولې مګر بیا هم خلک خپل کوروندو ته د تللو غوښتنې لري خپل کوروندو ته د تللو غوښتنې لري نو هلته واجب جنگ نری چې د دوه طرفو یانه باندې وکونو او په نړۍ کې طالبان له خوا هر ورځ هر دقیقه یا هر شپه پیښیږي او دوام لري هلته کرنسی مینه هم د خلکو په ژوند کې یو له سترو ننګونو او څنګه غواړو خلک دغه کار وکړي
bale دغه خلک وایي چې اوس هم وسوال مخالفین په دغه ولسوالۍ کې او په دغه سیمو کې عملیات پکې شوی دی اوس بیرته په غزه کې فعال دی واقعا راسیده
د پروګرام موږوم د څنګه خلکو سره ډیر د نږدې په تماس کې یعنی د څنګه شورا اکثر وکیلان او غړي اوس مشرګا تر غلي دي ځکه چې د دې ریږي چې د څور زمورو په کله دوه سره شاد چې او نور هم ګرمي دي د نور هم ضرورت مثلا د پکار د عملیات یو بل د شکر د شلې او مشهور سیمه چې طالبانو پکې په سلګونو نغونه کړې او په سلګونو چې په دې کې د دې دومره چې عملیات یې واځي دا چې ما په برخه ونیول او هغه کومه ټول چې کدي ټول سړي ته واځي راځي د لټ چې د 10 کنده کې دا په خپل کنده راول مګر اوس موږ هر ورځ اورو چې په کلی کې یا مثلا د وطن په سیمه کې کار وکړم کله چې خو جوړې یا په عملیات کې د وسیلې د ملي ورته څخه د ورځې نه بل کار ته ولېږي راوځي پر تل کار غاړه کوي یعنی دا وځي د تاسو خبرې کوم دا په اسنان ویل چې دا څنګه په خپله کې چې پر ورځې بل لار چې په کارون کله چې نو په څه دا څه نه بند ده یواز د پزت په سیمه کې چې عرب کوم ځنې جماعت جوړ کړو پر چوک باندې دغه ځمې جماعت پر فر باندې د پولیسو او پوسټ موجود ده نور ټول سره مطلب کړه چې دا اوس خپل کار باندې او هغه څنګه چې په کټ دی نه شمخ کې د پکار په عملیات کې روان دي کوم ورغلي عرب د طالبان په لاس کې مش تر ټولو مهمه خبر بل د مشاکلاول سوالي په اړه مشاکلاول سوالي ټول دولتي مسولین د سوال نه تر اجرایي مدیر تر نور ټول پر ټول راوتلي دي او لاند رون په هول سوالي کې تقریبا نن لا سرتي ځوان ځکه دي نن دي ور سوالي ته ځل کېږي مګر دا خبرونه د قائد لپاره زموږ دولتي مسولین په خاص ډول د من چا کې چې کوم دي یو پر بل غوړي د ازمو مسولیت نه دی او پر ور کې بل پر بل بل اخر اخري اصلي منابع ته چې ان موږ وکړو د ملي ورته کسان دا وته موږ لا کړو په نړیوال غوښتنې کې نو دا وځه دا واځي په دې کې نه یوازې د پکار د عملیاتو سیمه نه چې د طالبانو ورته په موخه کړه چې د خراب په نه ځات د خراب دي او کوه شیر کې هم یوازې خراب دي په موږ موږ په چا باندې ولې چې یوازې خراب دي او طالبان د ورځې نه بل څه سیمه تر ځای اندره
bale bale نو د دغه سیمو مخصوصا د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د دوی د ژوند په اړه کله جاته وایست چې د دې طبي د شاید نامنوی د خطر ډیر کسان وتلی دوی په کوم ځای کې اوسېږي لکه څنګه چې یو شمیر دوی ادا کوي چې دوی په دشتو کې شپې ورځې تیري وقته په دشتو کې دي او کیا نور ولسوالۍ ته نور کلی ته تللی دي ستاسو خپل آیا ورغلی است دغه ځای ته وضعیت څنګه دی
دا دا وځي چې موږ نور څلې دې د کرګاټ په باندې دې د موټر د کډې بارولو کرایا ولري او یا توان ولري دا راوتل وسول چې هغه دې هر ورځ خبرانان ته موږ نوې چې کار نشته پیسې نشته د کنه کښتو کاروان دا واصلات نشته موږ نور تر مخې چې هغه موږ ته دې سره کومه 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 نو تر کرګاټ دا نشي مرګورنی دې موجود او پاتور د شنو مثلا اوس پر د شنو باندې څنګه نور کلی شاوخوا با باوري موجود دي برنه ولتي دي د باز دوستانو کورونه دي نو د څنګه نو سالي دي د نيست په خاطر کاروان کنه مثلا دوستان زو او زره کوته زو او زره زره د نيست په کله چې تر بدون لاندې راځي او کدي ورځې کله کدا اوس چې نامي په چې ورخ خلک خپل حیوانات او خپل کښتونه او خپل کورونه او خپل ټول معلومات دي دي مګر خو اولا به سر وځي دا خبره دا اوریدونکو ته پیدا ومه چې وایي چې پر دښتونو باندې شپې یې هر ته باوري وبرمستا د دې په اوس راځم چې نور نه په کلور کوونی چې په بل په یو کور کې په یو کوټه کې نو دوه کور نه تروسی دي د ځانون تر ورته دي د دې پر څنګه د سنجین دغه نام چې متخد متخلا دغه نام چې متخد نور نه جوړ سوالې ته مثلا یا نور دې کلی ته یا مثلا دې کلی سوالې ته دې نور سوالې تر عام تر هر سوالې دې کور نه کړه تیر او په دې بعد وزات کې ژوند کوي یعنی په تاسو په دا ډول کوم هغه کورنۍ چې مالي دي د ترون کلات خبره نامې په خاطر او تل د تنظیم ولسمي مرکز ته د ولسمي په کان کې په بازار کې د قانوني چړول او توسې د ټوکران کې لران پر خپل کورو او د دکانو پر پایو راګرځول دي او په کې دي دا به ان شاء الله دوهم یا یو کال نو مثلا شپږ میاشتې کې د دې په توګه لا به ترنوښت او 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 لا دا وخت معلومه نه چې کله د خپل کورونو ته دا وځي په کلي ډول په تنظیم کې اکنده وو خلک ډیر خلک
بله مننه او دیسه د ورسته پښتنه په توګه د دغه به تاسو کسانو د یو اټکلی شمیر راټولې سي چې څونه کورنۍ به
مګر مخکې تر دې یعنی په دې چې کله دا ما په دې ګرمه ده په فرض کې البته نامې دې چې دونه دې ولا او دې چې دا مې څه وکړم د لاس او تر اته تر ته ورته چې ولسوالۍ چې په چیرې مې کومه امنیت راورته دی او طالبانو دلته د صحابه واچوي د جنگ په هغه وخت کې موږ د مهاجرینو ریاست دا څنګه د هوا د پیښو په وړاندې مبارزه په ساته او ترینشت د 2000 کورنۍ او 2000 کورنۍ په شاوخوا کې ویل چې د ذاتي ده مګر د دغه کورنۍ څخه خطر نه وته کړی په اټکلي ډول ته ولې چې د دې ذاتي کورنۍ یعنی د 2000 کورنۍ تر د بوت پښمار کورنۍ واځي تر کته انجن په شاکلې وي یا مثلا ځانونه بیرته کورته نه ذکرې نو ردا کورنۍ تر اوسه درې ځای دي ټول هر ورځ د مرستې د وصول نه لري او هر ورځ د دولت نه د امنیت وصول کوي او وايي چې څنګه کوي واکې سم ته یې عملیات وسوي نه وایي چې وصلوان د کومه وي په خپل کې البته
کرل شوی په لکونو مینونه باید پاک شي چې د نن ورځې هر ډول وسایل څخه په استفاده په مینونه کرل شوی دي که بوتلان دي که څه دي که چمان دي که هر شی فکر کوي چې یو شی پکې ځای د دې مینونه دي چېرې په ګودر لارو او کتوی کې پرې شي نو خلکو ته د ورتګ زمینه نه یوازې د جنګ او نامې له امله مدمې کېده بلکې په کرل شوي مینونو له امله مدمې کېده او هلته د موجودیت لپاره
په هلمند ولایت کې زموږ همکار محمد الیاس دایی و خو افغان چارواکي دغه ستونزو ته څه ځواب لري؟ د افغانستان دفاع وزارت له مرستیال ویان دولت وزیر سره مې په دې اړه خبرې وکړې.
زه دا خبره بخیر را دوم په سنگین کې منګه ډیر بریالیتوبونه لرل منګه د سنگین نه تر کجکی پورې لار خلاصه کړل سرک لار بخیر خلاصه شوله هغه ماشینونه چې تقریبا واټه کار کجکی ته نه رسیدلی منګا هغه ورسه ول وسه فابریکا باندې کار پیل شوه دی باقي څنګه یو لس ګارنیزونونه په دې لار باندې جوړ کړ هلته منظم پاوز نه پزې شو اوس مونږ کولای شو مستقلانه هلته عملیات وکړو مخالفینو ته ډیر تاوان ورسید په سلګونو کسان یې وژل شو هلته هغه مرکزونه چې وو د خونې روزنې هغه او د ماینونو د جوړولو هغه ټول منځ لاړل په سنگین کې زمونږ وسوال پاوز لپاره ټول تاریخ د دې سوکالو کې لومړنی عملیات وو چې بریالي او ښه عملیات وو.
بلې، نو وزیر صاحب ولې تر اوسه پرې دغه زرګونه کورنۍ چې له دغه سیمې بې ځایه سوي دي او وتلې دي د کلي شاوخوا ځایو کې ژوند کوي ولې هغوی بېرته نسي کولای چې راسي؟ هغوی دغه ادعا کوي چې موږ د نامنې څخه بېرته نه
سره سیمه کې کاملاً هغه سیمه کې کاملاً هغه کورنۍ چې په هغې کې مخالفین د هغې نه وتلي دي ځینې کورنۍ چې په خپله خوښه نه ځي نور په هغه سیمه کې خیریت دی مشکلات نشته دی.
تاسو مخکې د سنگین او کجکی د لارې د امنیت خبره وکړه، دغه ځای څه موږ داسې راپورونه لرو چې اوس هم هغه سړک بند دی او شاوخوا ته یې ماینونه کرل شوي دي، هیڅوک اصلا تګ راتګ نسي کولی، نو بیا د عملیات څه معنا لري؟
د سنگین او د کجکی په منځ کې یوولس ګارنیزونونه جوړ شوي دي، د هر دوه ګارنیزونونو په منځ کې پولیس او نظم عامه پولیس ځای په ځای شوي دي. هلته حالات د پخوا څخه په لسګونو دفعه ښه شوي دي، هلته خلک کجکی ته ځي، کجکی فابریکه فعاله ده، کار ورباندې ده، اوس روان دی، هغلته کار ورباندې کېږي، کارګران په خپله باندې مشغول د کار دي. نو خبره دا ده چې یو تبلیغات او یو حقیقي وزه ده، حقیقي داسې ده چې ما درته وویلې.
بلې، او یوه بله پوښتنه وزیر صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې ځینې د بم جوړولو فابریکې مو ستاسو په وینا ړنګې کړې دي، هلته چې خلک وایي چې هغه د خلکو دوکانونه او باغونه او کورونه وایي چې ړنګ سول او دې ته د بم جوړولو د فابریکې نوم ورکړل سو.
دا هغه خلک چې هغوی په دې کې لاس درلودو یا کسان چې په مواد مخدر کې لاس لري په تریاکو په قاچاقو کې لاس لري دا د هغوی خبرې دي. په هغې ځای کې موږ دغه موضیګانې د دښمن چې په دې لاره باندې او مرکزونه د دوی وو، د ښوونې روزنې مرکزونه وو، هغه موږ ټول مطبوعاتو ته ورکړه، په تلو کې په حتی ازادي رادیو ته موږ ورکړه، ور ومولېږل، په شمشاد کې هغه خپاره شوه، موضیګانې په خپله باندې ولیدلې. په هغه کورونو کې چې د دښمن د ښوونې روزنې مرکزونه وو یا موضیګانې وې او یا د ماین جوړولو مرکزونه وو، موږ هغه وران کړي دي، نو د هیچا کور هلته نه دی وران شوی.
بله وزیر صاحب، هغه خلکو ته چې اوس هم دوی ادعا کوي چې موږ د نامنۍ له کبله بېرته خپلو کورونو ته نسو تللی یا مو کورونه ړنګ سوي دي، دوی ته تاسو څه ډاډ ورکوئ چې څنګه دوی کولای سي چې بېرته خپلې سیمې ته راسي او مسؤون اوسي، خوندي اوسي د بریدونو او د بیا هم نورو عملاتو څخه؟
وسلوال پوز د خپلو خلکو په خدمت کې دی، هر چېرته چې نامنۍ وي یا امنیت خراب وي یا تهدید وي، دوی هلته ځي د امنیت د ټینګولو لپاره د خپل سر په بیه باندې هلته عملیات کوي، که دا په هلمند کې وي، که په سنگین کې وي، که په غزنی کې وي، په اندړو کې وي، په هر ځای کې چې وي زموږ خاوره ده، وسلوال پوځ هلته ځي د هغوی لپاره عملیات ترسره کوي او امنیت ټینګوي. موږ خپلو خلکو ته ډاډ ورکوو چې وسلوال پوځ همدغه دنده لري، که په سنگین کې وي، که د هلمند په کومه بله برخه کې وي، نو زمونږ دا دنده ده چې دا کار موږ کوو.
بله وزیر صاحب، او د ماینونو په اړه څه وایست چې یوه لویه او مهمه بیره د خلکو د همدغه ماینونو څخه ده چې د هغه له کبله هم دوی نسي تلای، ځکه تاسو هم یادونه وکړه چې ماینونه
کې نسي. مخکې تاسو ته وویلې چې د دښمن ستره جاپا د خپلو خلکو سره همدا ده چې دوی ماینونه په مسجد کې، په کرواندو کې، د خلکو په کورو کې، په سرکو باندې، په عامه ځایونو کې دوی ماینونه دي او عامه خلک ورباندې وژل کېږي. او موږ ډېر کوښښ کړی دی کله چې موږ عملیات هم کوو په پوره تدبیر باندې کوو، د دې لپاره چې ملکي تلفات رامنځته نه شي. نو ماینونه یو مشکل دی او موږ ټول وخت د دې لپاره حالې ځلی کوو چې اول ماینونه خورسا کوو بیا وروسته د هغې نه عملیات وکړو. په هغه سیمه کې چې ماینونه دي موږ کوښښ کوو چې هغې ته انفجار ورکړو او هغه وباسو.
اوس ته فکر کوئ چې آیا دغه ماینونه دومره په اصطلاح خونسا شوي دي چې خلک په ډاډه زړه راسي؟
تاسو معلومه ده چې په هغې ساحه کې موږ ټولو مطبوعاتو کې ویلي دي په زرګونو ماینونه موږ خورسا کړي دي، حتی په جوماتونو کې د خلکو د کورو په دروازو خولو کې ماینونه ایښي وو. موږ هغه خورسا کړي دي، انفجار مو ورکړی دی، نیولی مو دي، له منځه مو وړي دي. نو معنا دا ده چې دا زموږ دنده ده، هر چېرته چې تهدید وي موږ عمل ته ځان رسوو او هغلته امنیت ټینګوو.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په هلمند کې د سنګین او ځینو نورو سیمو او ولسوالیو د اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل چې د نامنیو په اړه یې کړې وه. زموږ ځینې دوستان ګیلې کوي چې پیغامونه یې نه خپرېږي. زه دوی ته وایم چې موږ ته دومره ډېر پیغامونه رارسېږي چې نسو کولی ټول په یو وار او یوه خپرونه کې ځای کړو، نو ځکه یې بېلابېلو ورځو او خپرونو ته ځانګړې کوو. خو یادونه کوم، ازادي راډیو هڅه کوي هر هغه پیغام چې د اوریدونکو لخوا راغلی وي او د غږ کیفیت یې ښه وي، یعنی لږ تر لږه د پوهېدو وړوي، موږ ټول خبرو. کله داسې سوي چې د دوستانو اړیکه د خبرو په نیمایي کې پرېسي او د هغوی هدف نه اخیستل کېږي، نو ستاسو د نورو پیغامونو په هیله دغه خبرونه پای ته رسوم. شمېره در سره ولیکئ، ټلیفونونو ته مو سترګې په لار یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.